در من اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه ښاغلی میبلا شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې موږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې امریکا د طالبانو سره مستقیمې خبرې شروع کړې دي، پاکستان هلې ځلې شروع کړې دي چې د دا خبرو معنی سي چې څو ورځې مخکې د طالبانو پلاوی په قطر ته اجازه ورنه کړه، همدارنګه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر زدو ناقد څرګندونې کړې دي، ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ تورونه پر پاکستان لګیږي. د بلې لوري اعتراف کړی دی چې د پاکستان جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر طالبان حمایه کوي. تاسو د دې دغه ډول دریځ د افغانستان کې د سولې او همدارنګه د جنګ په اړه څنګه څېړي، یا ولې دی دا ډول زدو ناقد څرګندونې کوي؟ په عین حال کې د افغانستان د علماو شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی دی، او د هغه هیواد د علماو سره خبرې کړې دي چې په دغه سفر کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر سمیع الحق سره هم خبرې کړې دي، او هغه وعده ورکړې ده چې دی به د طالبانو د افغانانو په منځ کې منځګري وکړي. تاسو د پاکستانی علماو دغه ډول څرګندونې او همدارنګه د دې رول په دغه پروسه کې څنګه چړي، په داسې حال کې چې همدې طالبان حمایه کړي دي، همدې و چې دا د جهاد شعارونه تر اوسه طالبانو ته ورکول چې به په افغانستان کې جات وکړي.
دا مرحله د پاکستان او جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء پاکستان ګډ مرګ یعنی د افغانستان په فکر کې دی چې د سمیر حق دی. دا ایوانس د دغه فکری مرکزي مذهبي مسله ده، اما د دې سره په خوا کې مسله ده چې قرآن پراخه ده لوی پاکستاني استخباراتي ریال د هغوی په سر باندې سر قرضې کې شریک دی او هغوی خپل کسان لري. زما په نظر باندې د مولانا سمیع الحق یا د مولانا فضل الرحمن اغیر ده طالبانو یوازې تر هغه پولې پورې رسېدلي چې هغه د طالبانو د اصلي وختونو ضروري کوتلاس وعده وکړي. او زه فکر نه کوم چې دا هغه پاکستاني شخصیتونه او یا په کلي کې لوړ کړي یا چا چارواکي څوک کړی شي په هغه طالبانو باندې چې هغوی خپل وخت کې هغوی یوازې خپل چې اسلام ورته کوي د موضوعاتو په خاطر به مخکې دي پرېږدي په هغې باندې کوم اغېز ولري او همدا کسان په همدې ډګر کې خورا قوي او ځواکمن دي. زما په نظر فیسبوک کولی شي
تورنجی وړاندې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی مسکو ته تللی و چې طالبانو په ګډون د سولې د خبرو د شروع په اړه موافقه ته سره ورسېدل چې ونه رسېدله. د بهرنی چارو وزیر مرستیال خلیل کرزی په یو کنفرانس کې تیره ورځ وویل چې امریکا او روسیه وروسته د اوکراین څخه خپله سیالي په افغانستان کې را شروع کړې ده او دا کار یې د خطرناکه وبلی او د منطقې د اجماع غوښتنه وکړه. تاسو دا ډول سیالي د دغو لویو قدرتونو ترمنځ څنګه څېړئ چې څنګه کېدای سي چې دغسې سیالیو مخه ونیول سي چې بیا افغانستان بیا د خرابۍ خواته ولاړ نه سي؟
دا سیالي نن نه را پیل شوې چې ښاغلی خلیل کرزی رئیس د دپارتمان د بهرنیو چارو د وزارت وویل خپله تشویش ظاهره کړه او د باب باندې هغه بلګیاته خوړلې ښایي په دغه سیمه کې د دوو لویو قوتونو تر منځ چې د وړاندیزي متحدي هغه په روسیه کې دلته تر دې زیات شي او دغه ګیلت اوکراین افغانستان ته راوړی شي. دا مسله هغه خوراته او داول تر اوسه پورې هم همدغه چې دغه په اوکراین کې شخړه رامنځته شوې او هغه شخړه رامنځته شوه د هغې سره په خوا کې په روسیه کې د رژیم د راپرځولو لپاره پلان روان شول او په دې اعتبار باندې د سویس مادون پروفیسر د امریکې متحده ایالاتو د امیرانو او روسانو په خوا تر اوسه پورې ځانګړي دریځونه وو ځینې ځایونو کې دې او بل ته ورولاته نو په دغه ځای کې بیا د یو د پرسیس باندې رټوبټ کړی یو ورته مقام کوي. په فکر مې وم چې تر اوسه پورې د روسیا څومره حساسه او خطرناکه چې د چیرې د دغې سیمې هېوادونه خوشیاری باندې او په خورا تکړه او غښتلیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو باندې د دغه سیمې توکیې مخه ونه نیسي. زه فکر کوم چې نوې واده دا جګړه د افغانستان او چین د هېوادونو لپاره خطرناک دي، هر د روسیې او چین او ایرانګانو لپاره هم داسې بې ضرره لوبه پاتې نه شي چې دوی د اوور د لرګو او یا د اوور د خاورو د تریخوالي نه دی لرې پاتې شي. زما په فکر باندې اصلي عامل دا دی چې دلته هغه څه چې تر اوسه پورې ترسره کېږي یوازې د دې سیمې د هېوادونو د پوښتنو او یا د خلکو لپاره نه دي، بلکې د بهرنیانو د
په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره کمپاین شروع شوی دی. مخکې یو شمیر د تنظیمو مشرانو ګواښونه کړي وه چې دوی به انتخابات تحریم کړي او د انتخاباتو مرکزونه به وتړي چې دا کار یې په یو شمیر ولایتونو کې وکړي، چې وروسته دولت او نړیوالو د غبرګون سره مخامخ شوله. ستاسو تر نظره ولې دوی اوس بیرته خاموش سوي دي او آیا دوی به د راتلونکو ورځو کې همداسې کار وکړي چې هغه انتخابات ته نور ضرر ورسوي؟
زه فکر کوم چې هغه تاوتریخوالی چې دوی راپورته کړه هغه د شخصي پوښتنو په خاطر وه، ځینې موضوعات داسې وو چې د هغې له دوی ښار جوړ کړی وه. حکومت ډېرې یوه هوښیاره پالیسي وکاروله او هغه دا وه چې د دوی هغه غوښتنه چې د نړیوالې ټولنې نه د بسپلې او مرستې نه ترلاسه کولو سره یې عملي کړه، هغه د دوی په ټول ټاکنو کې کاروله وه. دا شفافیت او روڼوالي لپاره یو ښه ګام وه او په دې ډول باندې دوی وکولای شوی چې په ظاهر وي چې وروسته په لاس کې ورکړي او په پارتي یا د پارتي تر شا د دوی سره په خورا سپینو خبرو باندې دوی دې ته راکاږي چې سپینې پال کېښول شي. او تر اوسه پورې چې زه فکر کوم په دې پروسه کې دوی کوم خاص تخریب ته نور بیا لاس نه دی اچولی او نور څه له وسه به ووتل. هیله مې دا ده دغه حالت دوام وکړي او بالاخره افغانان په ټاکنې ورځ باندې د ټول ټاکنو صندوقونو ته لاړ شي او د خپلې خوښې هغه نوماندان چې د دوی نه په د افغانستان په ولسي جرګه کې نمایندګي کوي هغه وټاکي او په دې ډول باندې د دغه زورواکانو له هغه تور او کرېلن جال نه نور ځان راوباسي چې تر اوسه پورې د دې ولس په ډېرو وګړو باندې غوړېدلی دی. دا حالت ښایي دوی نور د نړیوالې ټولنې او دلته د افغان لپاره د منلو نه وي چې هره ورځ یوه نوې برنه راوباسي او د هغې نه وروسته بیا د ملت د پوښتنو په مقابل کښې ودرېږي او پرېږدي چې افغانان د خپلې مرضۍ او د خپلې خوښې مطابق خپل نوماندان وټاکلی شي. زه فکر کوم ورو ورو دغه وخت په تېرېدو دی او خدای ته مې هیله شته چې نړیواله ټولنه د خپل حق د تمثیل لپاره هغه خورا ښه کردار خپل لاس کې واخلي چې د دوی ښه راتلونکی تضمین کړی شي.
همدارنګه لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه، د یو شمیر خلکو سره بیا دا بیا رسته چې د تنظیمو د مشرانو زامن او د زورواکو خپلوان د پیسو په زور به بیا پارلمان ته لاره پیدا کړي، ستاسو د نظره دا واري به خلک به داسې ستاسو ته رایه ورکړي چې هغوی په پیسې نه لري او غواړي په رښتیا سره د خلکو لپاره خدمت وکړي؟
تر اوسه پورې چې کومو کسانو ځان نوماند کړی دی او په دغه لیست کې شته دي چې د انتخاباتو لپاره ودرېږي، زه فکر کوم چې هغه کسان چې په دغه لار کې اوس ولاړ دي، له شکه پرته چې د زورواکانو زامن پکې شته دي او هغوی کوشش کوي چې د ولس په مرۍ باندې پښه کېږي، لیکن زه فکر کوم دا د ولس لپاره ډېره مهمه ده چې هغه کسانو ته رایه ورکړي چې هغوی د دغه زورواکانو زامن نه وي، له دې زورواکانو سره تړلي نه وي او هېڅکله په یو ډول نه په یو ډول باندې هغوی بیا هم دا ولس یرغمل ولنیشي او پرېږدي چې افغان ولس په خپله پخه باندې لږ تر لږه داسې یو څوک وټاکلی شي چې هغه وکولی شي د افغانانو د دغې بدې ورځې په کمولو، بدلولو او ښه لوري ته د رهبري کولو توان ولري.
همدارنګه دا چې د یوې لوري امنیتي ګواښونه وجود لري او په بعضو ولسوالۍ کې امکان نه لري چې حتی انتخابات وسي، او تاسې چې ولیدله تېره ورځ په ننګرهار کې هم په یو انتخاباتي مرکز کې یو شمېر زموږ هیوادوال ووژل شو او زخمیان شوله، همدارنګه اخترونه ورکول کېږي او په عین حال کې درغلۍ موجودې دي، زورواکان غواړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي، په دغسې یو حالت کې دغه پارلماني انتخابات به څومره ستاسو نظر شفاف وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې کوم ننګونې یا کوم خنډونه د انتخاباتو مخې ته پراته دي، د شکه پرته چې دا عادي خنډونه نه دي او خورا زیات مشکلات د هېواد او خلکو ته پېښ کړي دي، لیکن هېڅکله دې باید سترګې پټې نه کړو چې افغان ولس دغه زړورتیا لري چې له دغه خنډونو تیر شي، بیا هم شفافیت او ښه امنیت او په واقعي ډول باندې د خلکو په علمی او عملی شکل د ټاکلو او د هغوی د خپل استازي تو په شکل باندې د ورته د ورلېګلو توان ښایي بیا هم کمزوری وي تر یوې اندازې پورې د ځینو مشکلاتو ښکار شي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې هغوی به په ټوله معنا باندې هر څه له لاسه ورکړي او مشکل به وجود ونه لري. مشکل به وي خو د دې ننګونو سره سره به زه فکر کوم چې افغان ولس د دې کوشش وکړي چې خپل استازي وټاکي، خنډونه به وي تر یوه زیاته بریده پورې به مشکلات وي، لیکن دغه مشکلات باید موږ کم کړو او د دې سره مبارزه وکړو تر څو وکولی شو خپل مسیر په داسې شکل باندې وټاکو چې بالاخره د خنډونو مشکلاتو سره سره موږ وکولی شو هغه څه ترلاسه کړو چې په واقعي ډول باندې د ولس اړتیا ده.
د دغه ټولو بدامنیو یوه عمومي سرچینه یا اساس فساد او مافیا ده، چې دغه فساد هم دغه زورواکانو د هغو پیسو د لارې څخه چې امریکا او نور نړیوال ټول د افغانستان سره کومک وکړي دی غلا کړې خپل جیبونو ته واچوله، اوس د سیګاري اداره اعتراف کوي چې دغه پیسې د څو کسانو په لاس کې دي، حتی په قطر او دوبۍ کې دي تعمیرونه په اخیستي، دا ورته معلوم دي. ستاسو د نظر ول دی نس کولی چې داخل کو سره حساب وکړي په داسې حال کې چې دا ور معلوم هم دي او دی معلوم دي چې دغه پیسې ټول دغه کسانو په جیبو کې دي، نه تنها دی اوس امنیت او دولت او افغانستان ته ګواښ دي بلکې خپل بهرنیانو ته همدارنګه دی د دغه پیسو په زور باندې ټول غیر قانوني کارونه کوي؟
زما په نظر باندې آشنا صاحب نه یوازې دا چې امریکایان یا د سیګار مسؤلین په دې پوهېږي چې دا کسان څوک وو او څومره روپۍ یې د دغه هېواد په خپله ښه کړي دي او یوازې د خپل ځان په ګټه یې کارولي دي، بلکې نوره نړیواله ټولنه چې دلته یې حضور درلود، افغان حکومت هم په دې پوهېږي چې دا کسان په څه ډول باندې د پیسو چښتن شول، همدغه نړیوالو قوتونو په لوري لاس دغه پیسې د دوی لاسته ورکړي او دغه خیانت او دغه ډول فاسد رژیم په داخل د افغانستان کې ساتنه او پرمخبیونه یې د دوی په مشرۍ او د دوی په مشورو او د دوی په مسلکیت کې مخکې ولاړه. زه فکر نه کوم چې دوی په دې نه پوهېږي او دا لارې باندې هم پوهېږي چې څنګه دغه پیسې بېرته له دوی څخه ترلاسه کړي، لکه څنګه چې د بعضو نه اوس دلته د رسنیو او د خلکو د سترګو نه پټ دا شی ترلاسه کړم. لكن دا به یو ملي او اساسي داسې تګلارې ته ضرورت ولري چې افغان حکومت له دوی غوښتنه وکړي او دوی هم په واقعیت او په راستۍ باندې د افغان حکومت موضوع ومني او هغه څه بالاخره افغان حکومت او افغانانو ته په لاس ورکړي چې دوی ته یې اړتیا ده.
همدارنګه بیا یو تعداد خصوصي شرکتونه چې په افغانستان کې مخکې بدنامه وه په دا غلاو کې هم شریک وه، غواړي چې دا امنیتي مسایل خصوصي کې دا شرکت چې غواړي چې د امنیتي چارې دې ته وسپارل سي، که څه هم د مشرانو جرګې او ولسمشر هم بله ورځ مخالفت وکړي، ولې دغه امریکایي کمپنۍ غواړي چې دغسې کار ته دغه مسایل خصوصي کې، آیا دا د دوی او د افغانانو په ګټه دي دا کار؟
دا مسئله په ګټه نه ده، بلکې امریکایان هم په دې پوهېږي شکل باندې پر نخ ولا چې داد خصوصی کړی شي او واقعي ډول باندې داغه کار واخستل شي او بل اخر دی جګړه خصوصي لوري ته وسپارلی شي، داسې ونه شول. لاکن اساسي مسئله دا وه چې افغان لوري په ډېر ښه وخت کې د دغې موضوع په ارتباط باندې تصمیم ونیوله او بالاخره یې دا مسئله په داسې شکل تهیم کړه چې هغه اصلي هدف د دې نه واوړي او بالاخره نړیواله ټولنه او امریکایان هم په دې باندې قناعت وکړي چې باید مسئله خصوصي کولو په ځای باندې د افغان ځواکونو ځواکمنتیا رامنځته شي، دوی ښه وروزلی شي او په دې ډول باندې جګړه په داسې شکل باندې مهار کړی شي چې افغانان پخپله د جګړې رهبري هم په لاس کې واخلي او هغه مشکل چې افغانانو ته پېښېږي او افغانان د جګړې سره مخامخ دي، دغه جګړه بالاخره د افغانانو په لاس باندې د افغانانو د اولویتونو سره سمه له منځه یوړی شي او بالاخره افغانان چوب کړی شي.
همدارنګه یو شمیر دا تنظیمونو او مشرانو او نورو جنگی ډلو ائتلافونه سره کوي، غواړي د راتلونکي ولسمشري انتخابات ته ځان آماده کړي، چې په دغه ترڅ کې عطا محمد نور دا څو موار دی چې ګوښونه کوي چې عطا وایي چې زه کوای سم په څو ساعته کې ارګ ونیسم. تاسو د دې دغه ډول کارونه او ګوښونه څنګه څېړئ چې د دوی هدف څه دی؟
زما په فکر باندې د دوی دغه ډول بې ځایه شعارونه، بې ځایه پرډې او یا بې ځایه غورې چې دوی کوي، زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم عملي او حقیقي ترس وجود ولري، بلکې دا یوازې دوی د دې په خاطر باندې کوي چې د خپل ځان لپاره بقا تضمین کړي او په دې ډول باندې وکولی شي هغه څه چې د ولس نه لوټ کړي دي د هغې د ولس ته بېرته ګرځولو مخه ونیولی شي او یو ډول عادلانه محاکمو او د دوی محکمو یا عدالت د راکشتولو مخه ونیولی شي. دا مسئله داسې نه ده چې ټوله مسئله به یوازې د دوی په غوښتنه او د دوی په دغه سور او سور برېښ کېدلو او بې ځایه شعارونو او په بې ځایه ګواښونو کولو باندې د ټوله مسئله حل شي. زه فکر کوم هغه وخت به بیا راځي او دا نری نه دی چې بالاخره دوی د دغې عدالت او د عادلانه محکمې مخې ته کش کړی شي او د ولس هغه حقونه چې دوی لوټ کړي دي هغه د ترې واخیستی شي. خو ښایي دا ورته وخت واخلي او دومره اسانه او لنډ وخت کې نه وي، لیکن یوه ورځ به داسې راځي چې دوی به مجبورېږي چې همدغسې یوې پروسې ته غاړه کېږي. دا خدایه مې هیله دا ده چې دغه زورواکان د دې نه وروسته چې ولس وګواښي او ولس ته سختې خبرې وکولی شي، بالاخره دوی په دې حالت کې راشي چې د عدالت مخې ته وړاندې شي او د خپلو کړیو ظلمونو سور او سلام په مقابل کې د دې ولس دسمه حاکمه دوی ومني چې د ولس حق ترې واخلي او د دې نه وروسته دوی له دې راوګرځوي چې د ولس ثمرۍ باندې پل کېږدي او یا د ولس د شارګ نه بیا هم وینه وچلی شي.
غواړم اخر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره په داسې حال کې چې د یوې خوا د سولې دپاره خبرې را شروع دي، د امریکایانو مستقیمې خبرې طالبانو سره، همدارنګه د سولې د شورا هلې ځلې وو، د سعودي عرب منځګړیتوب وو، او د بلې خوا څخه هم د ملي وحدت د حکومت وخت پر پوره کېدو دي، انتخابات را روان دي. دا ګواښونه چې مخکې تاسې مې اشاره ورته وکړه چې یو تعداد کسان غواړي چې وضع خرابه کړي او ګواښونه کوي، په داسې حالت کې تاسو راتلونکي څنګه څېړئ چې څه ډول حوادث به مخته راسي؟
زما په عقیده باندې تر بل هر وخت اوس مسأله سولې ته نږدې شوې ده. هم طالبان او هم مرکزي حکومت په دې پوه شوي دي چې د دوی جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا یوه اجورتي او استخباراتي پردۍ وارده شوې جګړه ده چې په افغانانو تحمیل ده او افغانان باید نور خپل بچیان پکې ونه وژني. دا یوه مهمه مسأله ده. له دې شکه پرته چې د سیمې هېوادونو استخبارات نړیوال استخبارات په دغه موضوع کې خورا زیات لاس ووهي او پرې به نه ږدي چې هر څه په اسانۍ باندې حل شي. لاکن مسأله دومره سخته هم نه ده لکه څنګه چې اشارې ورته کېږي او یا تبلیغ ورته کېږي. خدای جل جلاله ته مهمه شته ده چې بالاخره دا مسأله حل کړي او موږ وکولی شو د دغه بدې ورځې نه نور ووځو او افغانان د یوې ښې ورځې چښتن شي، د خپل وخت چښتن شي او خپله سوله او خپل جنګ او خپل دود او کلتور د خپلو اولویتونو مطابق په داسې شکل باندې پر مخ بوځي چې نور د جګړې د اور لمنه ټوله شي او افغانان په صلحه او په آرامۍ کې داسې ژوند وکړي چې د نورو هېوادونو لپاره هم ګواښ نه وي او پخپله هم د عزت او سرلوړۍ او خپلواکۍ ژوند ولري.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړم.
سرلوړي
مننه. خدای پامان.